د غرمې دولس بجې شوري دن کو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلواله پر ضد پاکستانی ځواکونو د عملیاتو، د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د تروریستي بریدونو د نوې لړۍ، د قبایلي سیمو د اقتصادي پرمختګ لپاره د پاکستان حکومت د نوي اقدام، په اسلام آباد کې د عوامي نشتګون لخوا د بدل شوې ټولګونديزه غونډې، او د خیبر پختونخوا په سوات کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د پیل شوي کمپاین په اړه اوري. پر یو شمېر نورو سیمایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه درته لرو، خو پیل خبرونو کوو چې شاهین بونیری به وړاندې کړي.
ستړي مشه ډومبې د دې وخت مهم خبرونه. چارواکي وایي په بلوچستان کې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې د لشکري جنگوي د یو مهم کمانډان په ګډون سلور ترهګر وجل شوی دی. پختون ملت پال عوامي نشترګون سبا له اسلام آباد کې د پاکستان او چین ترمنځ د مجوزه اقتصادي لارې د بدلون په موضوع یو ټول ګوندیز غونډه را بللې ده، او اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون هغه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا د دې ډلې وسوال په لیبیا کې د تختول شویو 22 تنو مصري عیسویانو د سر غوڅولو په حال کې ښایي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په بلوچستان کې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې د لشکري جنگوي د یو مهم کمانډان په ګډون سلور ترهګر وجل شوی دی. په کوټه کې د امنیتي ځواکونو سرچینو نن د مشال لیډو خبريال ته ویلي د خار د گاهی خان سلورلاري په سیمه کې د دوی د سرتیرو په عملیاتو کې دوه ترهګر وجل شوی دی. دغه سرچینه زیاتوي په وجل شو کې د لشکري جنگوي وسلوال ډلې یو مهم کمانډان عثمان سیف الله له یو بل ملګري سره یو ځای وجل شو. بلې خواته بیا د جوب سیمه د لیویزو چارواکي وایي دغه خار په تودا کودیزه سیمه کې د سرتیرو په عملیاتو کې دوه وسلوال ترهګر وجل شوی او د امنیتي ځواکونو یو سرتیر جوبل شوی دی. پختون ملت پال عوامي نشتګون سبا له اسلام آباد کې د پاکستان او چین ترمنځ د مجوزه اقتصادي لارې د بدلون په موضوع یو ټولګوندي غونډه را بللې ده. د عوامي نشتګون مرکزی ویان سېنټر زاید خان نن مشال لیډو ته ویلي دي چې دا غونډه به سبا له اسلام آباد کې 2 بجې کیږي. نوموړي ویل په دې اړه د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره تماس نیولی دی، او د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشي، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، او د قامي وطن ګوند مشر افتاب شیرپور ورته په غونډه کې د ګډون او په دې قامي معامله په شریکه د کار کولو ژمنه کړې ده. تیرو ونه هم د پښتونخوا بلوچستان سره تړاو لرونکي د سینټ غړیو د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د پاکستان د منصوبندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال د روانې میاشتې په 10 نیټه یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې دا خبره رښتیا نه ده چې مرکزی حکومت دغه لاره بدلول غواړي، خو د عوامي نشتلګون سېنېټر حاجي عدیل نن مشال لیډو سره د خبرو په وخت ویلي حکومت په دې اړه خلکو ته دروغ وایي.
حکومت دروغ وایي، موږ سره نقشې موجود دي، انیشل نقشې د شارټیسټ پاسیبل روټ باندې، اوس هغه روټ بدل وکړو او یو بل د حکومت پروګرام کراچی ملتان لاہور کی ایم ایل اگا باندې کار شروع کرے دے، یا اس پروگرام دے کے کار شروع کو وہی کہ دامن سلور کالا کے جوڑوں کو اور سلور کالا پاس یا پنزلس کالا کے ازور نقشے باندھے پارکوں کو نا دا یہ سڑک لانا دے کے دا اکنامک روٹ دے، اور اکنامک روٹ کے چتا یہ والے سڑک نیچتا ریل مشتا کارخانے میں جوڑے گی.
د عوامي نشتلګون سېنېټر حاجی عدیلو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قانون هغه دوه مسودې منظوري کړې دي، د کوم د لاندې چې با قبایلي سیمو کې د پرمختیا لپاره اقتصادي مرکزونه پرانستل کیږي. تیر ورځ خبره شوې د یو سرکاري خبر پاڼې تر مخه ولسمشر ممنون حسین د سپیشل اکنامیک زون 2012 قانون او ټریډ ارګنایزیشن 2013 قانون کې د بدلون مسودې لاسلیک کړې دي، د کوم نورستو چې به دا قانون قبایلي سیمو ته وغځول شي. د دې قوانینو د لاندې به قبایلي سیمو کې په صنعتي یونټونو او سوداګرۍ په مرکزونو تر 10 کالو ټیکس نه لګول کیږي، او د کارخانو لپاره سامان وړلو باندې به د کسټمز ډیوټي نه اخیستل کیږي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره سلور ورځنی کمپاین د نن نه پیل شوی دی. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به د 15 کاله عمر پورې د سلور لکنه ډیرو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د سیمینا د مشال لیډو خبریال وایي چې د کمپاین په وخت د امنیت لپاره هم ټینګ ګامونه پورته کړل شوی دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون هغه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا د دې ډلې وسلوال په لیبیا کې د تختول شویو 22 تنو مصري عیسویانو د سر غوڅولو په حال کې ښایي. دا مصران چې لاسونه په زولنو کې بند او نارنجي جامې اغوستي په زور پر ځمکه سملاستو ته اړ ایستل کیږي او بیا سرونه ترې پرې کیږي. دا عیسویان چې د کار لپاره لیبیا ته تللي وو په شمالي ښار سرته کې په دسمبر او جنوري میاشتو کې په دوو بېلو حملو کې د داعش د وسلوالو لخوا تختول شوي وو. د مصر حکومت وروسته له دې چې داعش ډلې د یویشتو برمته شویو مصریانو ویډیویي تصویرونه خپاره کړل، ژمنه وکړه چې خپل خلک به له لیبیا څخه وباسي. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې یو ځان وژن کې برید 15 کسان وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې دا برید د یو ځان وژن کې مېرمنې د بسونو په یو تمځای کې وکړ. عیني شاهدین وایي چې د یوبا ایالت په مرکز داماتورو کې د دې 14 اکثر قربانیان هغه ماشومان دي چې د 14 پر مهال یې هلته سیزونه خرڅول او یا یې سوال کاوه. د دې برید پرته روس چانند منلي خو ګمان کیږي چې دا 14 به بوکو حرام سخت دریځ ډلې کړي وي. بوکو حرام له جنو او ښځو څخه په ځانمرګي بریدونو کې په کار اخستو اپړه ګڼل کیږي. د ډنمارک پولیس وایي په پلازمینه کوپنهاګن کې د پرونی خونړی برید کوونکي یو 22 کلن ځوانو چې په ډنمارک کې لوی شوی وو. د ډنمارک پولیسو پرون په یو بیان کې وویل دا مشکوک کس دوی په خوا هم د تشدد او د وسلې د لرلو له کبله پیژنده. پولیسو د مشکوک برید کوونکي نوم نه دی ښودلی، خو د ډنمارکي رسنیو د راپور له مخې د دې کس نوم عمر الحسین دی. د ډنمارک د استخباراتو مشر ینس میټسن خبریالانو ته ویلي څېړونکو ګمان کوي چې ښایي دا تورن وسلوال به د سخت دریځه اسلام پالو تر اثر لاندې و، خو زیاته کړه چې دوی په دې اړه د څېړنو په حال کې دي. دغه وو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د ګل پورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپے 15 شپېته پیسې اغستی کیږي او په یو سل یو روپے 70 پیسې خرڅیږي. دغه شان یو پوند په یو سل 55 روپے 50 پیسې او یو سل 55 روپے 50 پیسې. یو یورو په یو سل 45 روپے 50 پیسې او یو سل 45 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 26 روپے 70 پیسې او 20 روپے 45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپے 60 پیسې او 20 روپے 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپے 80 پیسې غستی کیږي او په یو روپے 20 پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې وریز او د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 40 او کم 40 درجې، پېښور او بنو کې به 21 او 42 درجې سینټي ګریډ پورې وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د سیمه ییزو چارو یو پوه بیا د پیښور د وروستیو تروریستي بریدونو په یادولو سره وایي د طالبانو د حملو مخنیوی به هله ممکن شي چې پر ضد یې پاکستان او افغانستان ګډ اقدام وکړي.
پاکستان افغانستان نور هیوادونه چې هغه یو بل سره تعاون وکړي نو بیا به د کامیابۍ زیات امکانات وي.
عوامي نېشنل ګوند سبا ته په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پر پخوانی نقشې د جوړولو لپاره د سیاستوالو حمایت ترلاسه کړي. د یاد ګوند سینیټر حاجی عدل وایي د پنجاب سیاستوالو غواړي دغه پروژه د خپلې صوبې په ګټه تمام شي.
یوازې سړک نشته، کارخانې هم جوړېږي، هغه علاقه بیا آباد شي. دا روټ چونکې په لاهور په لار واګا سره ملاوېږي، په دا کې هغه انټرسټېټي.
او د خیبر پختونخوا په سوات کې له نن څخه ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شو.
په دې مهم کې زمونږ کارګر څلور لکه او دوه کم څلوېښت زره ماشومان دي چې موږ په پولیو وختې ورکوو.
یو شمېر نور رپورټونه هم دروو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازو ولنه موضوع ته د بلوچستان د کورونا او چار وزارت چارواکي وایي د دوی سرتیرو په کوټه کې د لخکر جنگوي وسلوال ډلې او مهم کمانډان عثمان سیف الله له یو بل ملګري سره وژلې او داسې د ژوب تودا کو د ځای سیمه کې هم دوه وسلوال وژلې دي. له کوټه پرې زمون خبريال خدای نور ناصر رپورت راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دغه ښار په ګای خان څلور لارې سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوال ډلې لشکري جنگوي یو مهم قومندان عثمان سیف الله له یو بل ملګري سره یو ځای وژل شوی دی. چارواکي زیاتوي عثمان سیف الله په کوټه کې د یو شمېر هزارګانو په هدفي وژنو کې لاس درلود او له مودې راهیسې یې پولیس په لټه کې وو. عثمان سیف الله چې امنیتي چارواکي یا د لشکر جنگوي ډلې یو مهم قومندان یادوي، زیاتوي همدای په دې وروستیو کې د شکارپور د امام باړې د برید ماستر مایند هم و. بلې خواته د ژوب د لویزو چارواکو بیا د یک شنبې او دوشنبې په منځنۍ شپه مشال راډیو ته وویل د ژوب له مرغا کبزی سره څیرمه په توده کودیزۍ سیمه کې د ملیشا سرتیرو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل سوي دي. د لیوي چارواکو په خبره ملیشا سرتیري له هغه وروسته په همدې سیمه کې د پلټنې عملیات کوي چې د جمعې په ورځ په یاده سیمه کې د پولیو دوه کارکوونکي او دوه د لیویزو سرتیري نامعلومه وسلوالو وتښتول. په دې وروستیو کې د ژوب او سیف الله کلا له بیل بیل سیمو څخه یو شمېر اولسي وګړي، مسافر او سرکاري چارواکي وسلوالو طالبانو تښتولي چې د جنوري پر څلورمه نیټه یې نهه کسان له تنګې سیمې څخه، د فبروري پر څلورمه نیټه یې د ګوال اسماعیل زی له مسافر پړو سیمې څخه د پی ټی سي ایل د پنځو کارکوونکو په شمول شپږ تنه، او د تیرې جمعې په ورځ یې له مرغا کبزی سیمې څخه دوه د پولیو کارکوونکي او دوه د لیویزو سرتیري تښتولي وو. همداسې په تېره یوه نیمه میاشت کې ټول نولس کسان تښتول سوي چې پکې یې پنځه بیرته خوشي کړي، یو یې وژلی او د پاتې دیارلسو تښتول سویو کسانو لا هم هیڅ درک نشته. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر پوهان وايي په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پر عملیاتو سربېره طالبان اوس هم پیاوړي دي او د خونړۍ او بریدونو توان لري. دوی دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ طالبانو په پېښور کې د شیعهګانو پر یوې امامبارګاه برید وکړ چې په نتیجه کې یې شل کسان ووژل شول او تر پنځوس زیات نور ټپیان شول. زموږ همکار ذبیح الله شفق په پېښور کې د سیاسي او پوځي چارو له څېړونکو سره غږېدلی او د دغه ښار د وروستیو بریدونو په اړه یې دا تحلیلي رپورټ جوړ کړی دی.
پاکستانی طالبانو په دې وروستۍ کې په پېښور کې په داسې حال کې دوستر خونړۍ بریدونه وکړل چې د دې هېواد ځواکونو په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادعا کوي. خو د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي رحیم الله یوسفزی وویل چې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته هم رضایت نه دی اوښتی لکه څومره چې دوی ادعا کوي.
دا خو ګوره اته میاشتې وشولې شم دوی خو دا وایي چې دومره کسان هم وژلي دي یا دومره سیمه اوس هلتکه طالبان نشته. خو دا ده چې هغې څومره تاوان شوي دي، یعنې هغې واقعا دومره مړي شوي دي، کوم مهم کسان په کې مړي دي، داسې معلومېږي چې هغې خو د عملیاتو نه مخکې نه هلته نه وتلي. ځاني نقصان یې کم شوی دی، البته سیمه د هغې په قبضه کې وه، قبضه ختمه شوې ده. هغې خو اوس خواړه واره دي چې کوم ځای کې غواړي کله غواړي معامله کولی شي.
د دفاعي او پوځي چارو څارونکي او د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شال وویل چې د دې بریدونو له لارې پاکستاني طالبان غواړي حکومت تر فشار لاندې راولي سو د هغوی پر ضد له عملیاتو لاس واخلي.
لکه دا ویل چې شمالي وزیرستان کې هغه کامیاب شي نو دا به ختم شي، دا خو داسې نه ختمېږي. دې کې د پاکستان او د افغانستان حکومت ټولو کې ډېر رابطې شوې کړي دي او د دې ختمولو لپاره کوششونه جاري دي. دا خو کې څوک وایي افغانستان کې حالات نه ټیک شوي
پاکستانی طالبانو په پېښور کې د شیعهګانو پر امام بارګاه تر هغې وروسته برید وکړ چې د پاکستانی پوځ ویان جنرال سم باجوا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې او د هغوی نیټورک ته یې کلک زیان رسولی دی. خو رحیم الله یوسفزی بیا په دې اند دی چې پاکستانی طالبان اوس هم پیاوړي دي او ښایي د پېښور برید یې د پوځ د ویان د ادعاو په ځواب کې کړی وي.
پاکستان فوج ویان ډېرې دعوې کړې وي، طالبان ممکن ده چې دا د هغې جواب ورکړي وي او دغه برید یې کړی وي. زما دا خیال دی چې اوږد جنگ دی، دا زر نه ختمېږي، د دې ډېر عوامل دي او دا یوازې پاکستان کې نه ختمېږي. دا باید پاکستان، افغانستان، نور هېوادونه چې هغې یو بل سره تعاون وکړي نو بیا به د کامیابۍ زیات امکانات وي.
د یادونې وړ ده چې د تېر کال د دسمبر په شپاړسمه نېټه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي او همداراز د جمعې په ورځ د دې ښار په حیاتآباد کې د شیعهګانو پر امام بارګاه د بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی. دا یې د خپلو ملګرو د وژنې غچ اخیستنه بللی او د نورو خونړیو بریدونو ګواښ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ په مخه جوړ شوی قانون قبایلي سیمو ته د غزولو منظوري ورکړې ده. ویل شوي چې د دې کار په ترڅ کې به په یادو سیمو کې ځانګړي اقتصادي حوزې جوړول شي. له پېښور پرې د مشال رادیو خبریال خالد خان رپورټ راکوي.
دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف لخوا را لګل شوی هغه دوا مسوده منظور کړی دی د کوم د لاندې چې په قبالی سیمو کې تجارتی او معاشي پرمختیا لپاره کارخانه لګول شي او کاروبار ته به وده ورکول شي. دا یو سرکاري خبرپاڼه لمخه ولسمشر ممنون حسین د سپیشل اکنامک زون 1/2012 او ټریډ ارګنایزیشن 1/2014 لاسلیک کړی دی. دا کوم وروستو چې به دغه قانون قبالی سیموتا اوزول شي او هلته به د تجارت کاروبار او د روزګار د پرمختیا لپاره نوې لارې پرانستل شي. د سپیشل اکنامک زون قانون لاندې ټول هغه کارخانو او کاروبارونو باندې مالیه او کسٹم ډیوټیانې د لسو کالو لپاره معاف دي او دا کارخانو لپاره د بهر هیوادونو نه کوم سامان یا مواد د ملک دننه راځي پاغي به هیڅ قسم کسٹم ډیوټي یا ټیکس نه وي. بلخوا د پاکستان د پولو او ریاستونو وزیر عبدالقادر لوچ یو انګریزي ورځپاڼه ته په خپل بیان کې ویلي دي چې په قبالی سیمو کې روان فوزی عملیات په خصوصي توګه ضرب عذاب د روان کال اخر پورې ختم شي او بیا به قبالی سیمو کې د پرمختیا او بیا ودانې پروژې پیل کول شي. د سپیشل اکنامیک زون په حق لا وفاقي وزیر اوایل چې دغه به دومره لویه پروژه وي چې دیته د مینی مارشل پلان نوم ورکړل شوی دی او د دې لپاره به پنګه په اربونو روپو کې وي. د زیاته کړه چې فاټا کې تر سیمې د ترخګرو نه پاکې شوي دي او ډېر زر به بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته واپس لیږل شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اردوونکو، عوامي نیشنل ګوند د کاشغر او گوادر ترمنځ د غزیدونکو لار پر اقتصادي ارزښت او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د دغې لارې له پنجاب صوبې څخه د تیرولو د هڅو په څیر موضوعاتو د خبرو لپاره سبا ته په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. د یاد ګوند مشران وایي د هیواد ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. له اسلام آباد پرې د احمدالله رپورټ اورو.
عوامی نیشنل ګوند سبا د نهې په ورځ په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بللې ده چې پکې به د حکومت نه غوښتنه کوي چې د بلوچستان گوادر نه چین کاشغر ته تلونکې سړک د خیبر پختونخوا او کوټې په ځای له پنجاب د تیرولو خپله فیصله دی واپس واخلي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند سینیټر حاجی عدیل اویل چې دوی دې لړکې د ملک ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تماس نیولی دی او پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فی ډلې او پختونخوا ملي عوامی پارټۍ په شمول د ملک نورو ګوندونو غړي به په دې قامي مسله راغوښتلې شوي ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون کوي.
دا مونږ سلور کال کې جوړو کو اوس بیا پنځلس کال کې ازور نقشه باندې پار کو ګوره. دا اکنامیک روټ دی، یوازې سړک نه چې کارخانې هم جوړېږي، هغه علاقې بیا آباد شي. دا روټ مکنی روټ نه تقریباً 500 کلومیټر زیاد هم دی، دا باندې خرچ هم زیاد راځي، لیکن دا روټ چونکه فائنلی په لاهور په لار واګه سره ملاویږي خدا کی هغه انټرسټیډ دی.
کله چې مشال ریډیو د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړي سراج محمد خان ته پوسو کړو چې دوی به د عوامی نیشنل ګوند لخوا بللې شوی ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون کوي او کنه، او د منصوبې په حق لا څه دریز لري، نو په جواب کې نوموړی وایي
مو چیرې چې کوم اوریجنل روټ پاغې دي مونږ سره چونکه افغانستان بارډر دی او په دې باندې سنټرل ایشیا ته دی نه او بلوچستان سایډ نه، نو دې کې به فایده وي او بل د دې لوکل څومره برآمد او درآمد یې هم په صحیح طریقه باندې کیږي او کدا ټچ نشو نو تکلیف دې چې مونږ اتفاق
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د قامی اسمبلی غړي مولانا عطا الرحمن وایي چې حکومت ورته یقین دهانی ورکړې ده چې لار به نه بدلوي، خو دې باوجود به ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون کوي.
دا سیاسي خلک جمع کیږي نو موږ ورتلل پکار دي او موږ ورجو هم ان شاء الله. بس د اقبال صاحب مولانا صاحب سره یو مجلس شوی دی او هغه کې دغه یقین دهانی کړې ده چې کوم روټ تاسو له په حق روټ باندې دا روټ ځي. اوس پورې موږ تاسو داسې اطلاع نشته چې خدا نه خواسته هغه روټ بیا دې بدل کړی دی پنجاب ته اړول.
یا د دوی چې دروان میاشتې په لسمه نیټه د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن سره په ګډې خبري غونډه کې د مخالفو ډلو تورونه راتړي وو او وی ویل چې د منصوبې لاره بدلولو خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو له هغه وازو تر خبرېدو وروسته چې ګنې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې نقشه بدله کړي، د هیواد یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو له دغه کار سره مخالفت څرګند کړی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د وفاقي حکومت لخوا دغه سوي پریکړې کېدلو پر ضد قرارداد هم منظور شوی دی. په همدې لړ کې پرون د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې یو د پام وړ شمېر سیاسي، مذهبي او قبایلي مشرانو احتجاجي مظاهره وکړه چې لسیمې پرې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په احتجاجي لیاجونو کښې شامل مظاهر چون د ډېره اسماعیل خان په مختلفو بازارونو کښې ګرځېدل، په دغې رنګ چیغې یې وهلې. د ډېره اسماعیل خان په توپنواله چوک کښې احتجاجي لیاجون بیا په جلسه کښې بدل شه، چېرته چې د مختلفو ګوندونو او تنظیمونو مشرانو په خپلو تقریرونو کښې د وفاقي حکومت د دغې پرېکړې په سختو ټکیو کښې غندنه وکړه او د یو بل سره یې دا لاوز هم وکړه چې دغې احتجاج ته به تر هغه وخته پورې دوام ورکولی شي چې تر څومره پورې وفاقي حکومت خپله پرېکړه بېرته اخیستې نه وي. په دغه موقع د یو سیاسي ګوند مشر شایسته خان بلوچ مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده:
د دې لپاره به موږ انشاءالله هر قسم قرباني به کوو، لن جلوس دی، بیا به جلوس دی، بیا به جلوس دی، چاکینګ به وي، کیمپ به وي، بخړتال به وي، هغه نه بعد خصوصي پروګرام به هم
مطالبه منل شوی نه وی.
یو بل قبائلی د احتجاج منتظمین ته د ملاتړ په دارنګ یقیندانی ورکړه:
امیر محمد مسعود نلیږم، دا روډ چې کومه نقشه بدلیږي، میږه کا پر دې خان د خلکو سره ویلوډ هاي راوون هاي په دغه جلوس هاي تر سره پر دازړه نقشه تر بدل نه، او دا ځکه چې دا غرور په دې خان تیر شي، یمیش د وزیرستان د خلکو تقدیر ور سره بدل شي.
د احتجاجي لاریون او جلسې په ورستون کښې اعلان وکړای شه چې په دغه باریک کښې ورکینګ کمیټې آینده د پاره احتجاجي لاریونونو، جلسو او احتجاجي کیمپ لګولو او په هغه کښې د پلتۍ وهلو کوم پروګرام ترتیب کړه، په هغه به مکمل عمل کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه:
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په سوات کې له پولیو ناروغۍ څخه د مخنیوي 4 ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د صحت محکمې چارواکي وایي د کمپاین په ترڅ کې به د سیمې تر 4 لکو زیاتو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي له ګوزڼ یا پولیو څخه د حفاظت څاڅکي ورکوي. نیاز احمد خان پرې رپورټ لري.
په سوات کې د پولیو ورځ مخنیوي ادارې EPI مشر ډاکټر رحمت الهي وایي چې د ملک د نورو برخو په رنګ سوات کې هم د پولیو ورځ مخنیوي څاڅکي د 14 فروری نه تر 19 فروری پورې به دوام لري. په دا اړه ښاغلی وایي:
ټول ایریا ته انشاءالله موږ دم رسو، دا ویل لپاره موږ 12 او یو کم 10 ټیمان تیار کړی دي، موږ به سره وزن ګرځي او دې ماشومان ته به د پولیو قطرې کوي. په سوات کې د پولیو صورت حال څنګه چې مخکې تیر کال په دسمبر کې زموږ سره کیسونه راغلي، دوه کیسه د خوځخیلې په تحصیل کې ادارې نه پس شو، او ماشاءالله هغه کیس زموږ هغه پولیو مرض چې کومه کنټرول شوی دی په هغه ځای باندې چاپ شوی دی، د هغې نه پس نورې کیس نه راغلی. او په دې مهم کې زموږ ټارګیټ ماشومان چې دي هغه 4 لکه او 2.5 زره ماشومان دي چې کومه ته موږ دا کافي د پولیو قطرې ورکوو.
ډاکټر رحمت الهي زیاتوي چې د پولیو رنځ له وجې ماشوم د ټول عمر لپاره معذوره کېدای شي، ځکه دغه څاڅکي ورکول ډېر ضروري دي.
پولیو ځکه مرض دی چې د هغې هېڅ علاج نشته، او چې کوم ماشوم ته هم پولیو وشي هغه بالکل د ټول عمر لپاره معذوره شي، هغه په خپل کور باندې بوج شي، په خپل معاشره باندې بوج شي، په خپل ملک باندې بوج شي. ملک یا د چا د کولو، د چا د پلار، د څه کولو نه خو دا غټه خبره ده، هغه د خپل ځان لپاره هم څه نه شي کولی، او علاج یې د دنیا په هېڅ ځای کې نشته، او د هغې لپاره هېڅ ساده هم دغه دوه د پولیو قطرې د هغې علاج دی، د هغې لپاره مکمل بچاو دی.
د سوات صحت محکمې تر مخه دا وخت سوات کې امنیت ټینګ دی، ولې بیا هم د پولیو څاڅکي ورکوونکو ټولو اهلکارو ته حکومت د څوکۍ لپاره ښه انتظام کړی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلخوا، اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو 3 ورځنی کمپاین پرون پیل شو. د دغه ولایت صحی چارواکی وای په کمپاین کې بعد ختیځو ولایتونو تر 9 لک پورې هغه ماشومان ته وکسین ورکول کیږي چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي. د جلال آباد نه پرې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ را کوي.
د کمپاین فرانسه د ننګرهار سرپرست ولی مولوی عطاولا لودین یو ماشوم د 2 ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په ولسونو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د ویکسینو ساسکي ورکړي او خپل اولادونه له مایوبیت څخه وژغوري.
زما د خپل ټولو ولسونو غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو د کامل صحت لپاره په دغه پروګرام کې په هر شکل چې کیږي برخه والی او د خپل وګړو پیټ ځان ته زیات نه کی. زما د علماء کرامو نه غوښتنه دا ده چې د منبر د لارې نه واکسینو اهمیت خلکو ته بیان کی. د مصالحو مخالفینو نه غوښتنه دا ده چې که تاسو په دې مملکت کې د حکومت کولو اراده لري مره دې خلکو پول وانوي می سرک رانوي او می ماشوم مایوب پرې دی.
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل وایي چې په دغه کمپاین کې به تر 9 لک پورې هغه ماشومانو ته د ویکسینو ساسکي تطبیقيږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي.
په دغه کمپاین کې به په دغه اوزا کې په حدود 9 لک او شپږ د زره ماشومان د شپږ زره رضاکارانو لخوا واکسین کیږي او د 3 ورځو لپاره به دوام کوي. پروګرام د منګ د ټولو ولسوالیو لپاره د یو ستونزه په غنیخیل او شینوارو کې سره رامنځته شوې ده. حالته منګ د کمپاین په شکل واکسین فعلا نشته د کوله په دا غنیخیل ولسوالۍ کې په دا کمپاینونو کې ډیر زره ماشومان د واکسین نه پات کیږي او ان شاء الله موږ په دې امید چې د ولسه پامکاري سره به د ستونزې په دا لاند وخت حل شي.
یاد دی وی چې په 2015 کال کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کم نه وی پیښه نه درامنځته شوی او په 2014 کال کې شپږ پیښې موجودې وی چې درې په ننګرهار، دوې په لغمان او یو هغه په کونړ ولایت کې تثبیت شوی و. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15 15 او 1300 کلو هارت ساوریدل شي.
په افغانستان کې یو شمېر پخوانی جهادي مشران وایي له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لری کول به هیواد د بې ثباتۍ خواته بوزي. پخوانی مجاهدینو مشرانو دا خبرې د دلوي د 26مې ورځې په مناسبت چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لښکرو د وتلو له ورځې سره برابر ده په مالزغونډه کې وکړي. په دې اړه معلومات اورو له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په خوانی جهادي مشران وایي چې اوسنی نظام د افغانستان د جهاد محصول دی او په کلکه باورنه دفاع کوي، خو په حکومتي چارواکو هم غږ کوي چې باید په واکه د مجاهدونو ونډه سمبولیک نه وي. په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یک شنبه په ورځ له افغانستان د شوروي اتحاد سرتیرو د وتلو په منځغونډه کې خبرداری ورکړ چې له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لرې کول د هیواد ثبات زیان رسوي.
په کوم سترګه قتل مجاهدینو ته زیان نه رسوي، دا د هیواد امنیت او ثبات ته زیان رسوي.
ښاغلی سیاف د ملي وحدت حکومت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې او لګوانډیو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو په ګډون په ټولو ملي مسایلو کې باید له ملت سره سلا او مشورې وکړي. په خوانی جهادي مشر همدارنګه طالبان او د اسلامي دولت ډله د یو ډاکټر له دوه نسخو سره تشبیه کړه او زیاته کړه چې په خوانی مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د افغان ملي اردو ملاتړ وکړي. عبدالرب رسول سیاف چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لښکرو د وتلو په 26مه تلینکې زرګونو کسانو ته د لوی جرګې په خیمه کې وینا کوله وویل داسې اسناد لري چې د وسلوالو طالبانو اعلامې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې لیکل کیږي. په ورته وخت کې د کرزي په حکومت کې د اوبو او انرژي وزیر او پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان هم په افغان حکومت غږ وکړ چې د پخوانیو مجاهدینو له تجربو نه باید ګټه واخلي.
هیله لرم چې مجاهدین په نظام کې سمبولیک رول ونه لري. د هغوی له تجربو او د دوی له سپېڅلي ارمانونو چې سوله او ثبات او اسلامي نظام راوستل وو باید اعظمي ګټه واخیستل شي.
ښاغلی اسماعیل خان که څه هم د چا نوم وانه خیست خو ویې ویل د نوې راپیدا شوې ډلې په ګډون به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې اوسني نظام ته زیان ورسوي. د غونډې بل ګډونوال عبد افغانستان د اسلامي حزب مشر عبدالهادي ارغندیوال وویل هغه څوک چې مجاهدینو ته په سپکه سترګه ګوري په حقیقت کې د افغانستان مقدس جهاد ارزښتونو ته په سپکه ګوري. ښاغلی ارغندیوال ټول پخوانی مجاهدین یووالي ته راوبلل.
هیڅکله به هم چاته اجازه ورنکړو چې زموږ په منځ کې د قوم، ژبې او سمت په نومونو په بیلابیلو عنوانونو اختلاف رامنځته کړي. پخواني جهادي مشران په داسې حال کې د ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو په زیاتې ونډې ټینګار کوي چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي په حکومت کې تر ډیره مجاهدین په واک کې پاتې وو. خو د ملي وحدت حکومت وایي په حکومت کې ټول افغانان د کار کولو حق لري او هر هغه څوک چې په حکومت کې د کار کولو په معیار برابر وي په حکومت کې به په دندو وګمارل سي.
د رحمت الله افغان رپورټ مورېدو دولس نیمې بجې شوې دي. اوریدونکو د شاهین بنیري نه به لنډ خبرونه اورو.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه. چارواکي وایي په بلوچستان کې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې د لشکر جنگوي د یو مهم کمانډان په ګډون سلور وسلوال وجل شوي دي. پښتون ملت پال او امین شرګون سبا په اسلام آباد کې د پاکستان او چین ترمنځ د مجوزه اقتصادي لارې د بدلون په موضوع یو ټول غونډې غونډه رابرلې ده. د امین شرګون مرکزی ویان سینیټر زید خان د مشالې لو د ویل چې د غونډه به سبا په اسلام آباد کې 2 بجې کیږي. دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قانون هغه دوه مسودې منظور کړي دي، کوم د لاندې چې به قبایلي سیمو کې د پرمختیا لپاره اقتصادي مرکزونه پرانستل کیږي. سواد کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره څلور ورځنی کمپاین د نن نه پیل شوی دی. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به د 15 کال عمر پورې د څلور لکنه ډیرو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون هغه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا د دې ډلې وسلوال په لیبیا کې د تختول شویو 21 تنو مصري عیسویانو د سر غوڅولو په حال کې ښایي. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ کې یو ځان وژن کې برید 15 کسان وژلي او دیرش نورې ټپیان کړي دي. د ډنمارک پولیس وایي په پلازمینه کوپنهاګن کې د پورونی خونړی برید کوونکی یو 22 کلن ځوانو چې په ډنمارک کې لوی شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یمن له حوثي شیعه یاغیانو غوښتلي چې له واک څخه لاس واخلي او له حکومت سره دی چې دې ډلې رنګ کړې دی خبرې وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په لوبو کې د ګډون لپاره استرالیا ته رسیدلې ده. د لوبې د خالی پورس پیل شو او په پام کې ده چې افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د چهارشنبه په ورځ له بنگلاديش سره وکړي.
لن خبرونه مولا شاهین بنیری وریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې ل خپل خبريالي رابیه اکرم خان اورو.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې خیبر پختونخوا کې حکومت اولس زر او شفاف انصاف ورکول لپاره د انټرنیټ د لارې ای جسټس سیستم د معرفي کولو فیصله کړې ده. دا شان خیبر پختونخوا کې د انصاف حصول او د انصاف نظام خ جوړولو لپاره به موبایل عدالتونه به هم فعال جوړول کیږي. ادارې وایي د دې نظام د نفاذ سره عدالتونو کې د مقدمو فیصله به نه صرف زر کیږي بلکې د نه به د کرپشن په خاتمه کې هم مدد ترلاسه شي. ادارې په وینا خیبر پختونخوا حکومت او عدلیه اولس په وخت انصاف ورکول لپاره چې کم قدم اوچت کړی دی نو هغه یقینا د ساینې وړ دی، ځکه چې دې سره به نه صرف یو تن ته اسانۍ سره رسایی وي بلکې کیسونو کې د ځنډ وجې به هم معلومیږي. ادارې زیاتوي د مقدمو فیصلو کې چې کم د ځنډ نه کار اخیستل کیږي نو هیله ده چې د دې نظام سره به صحه د پولې د هغې اصاله وشي. ادارې اخري کلي کې د خیبر پختونخوا حکومت دا یو ښه قدم دی. نور سوبوله هم د دې نه صرف تقلید پکار دی بلکې دا نظام د غونډمل کې رایج کړی شي او د حکومت دا ذمېواري ده چې هغه ای جسټس سیستم کامیاب جوړولو لپاره ټول وسایل استعمال کړي. مشتق رسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز ته د خطاب په وخت وینا و چې د کراچۍ د بلدیا ټاون سانحې ټولې قانوني تقاضې به سرته رسول کیږي. ادارې وایي بلدیا ټاون کراچۍ کې په یو فیکټری کې اور لګېدو له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو. دا د ملک په بدترینه سانحو کې یوه سانحه وه او د دې رپورټ راتلو نه پس معلومه شوه چې اور حادثاتی نه بلکې په مبینه توګه د کلنګ وسولې شخړه وه. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم د بیان ټولو هرکلی کړی او هیله پکار ده چې قانوني تقاضو مطابق به د کاروایی پر رفتار کې تیزوالی راوستل کیږي. ادارې مخکلي کې د دسانهې رپورت دوه کاله پس راغله دي نو دا ویل کېدی شي چې دا رپورت قابل اعتماد ده. ادارې لیکي د بلدیا ټاون د مقدمه فیصله به د کراچۍ اولس اعتماد ورکوي او د نه به کراچۍ کې په امن او امان مثبت اثرات پریوزي. ادارې وایي کراچۍ کې امن او امان ټول عناصر ته قبول دي، که هغه سیاسي دي او که غیر سیاسي. کراچۍ یو مودې راسي د تره غره ښکار ده او اوس د کراچۍ صورتحال په امن نومان کې بدلول ضروري شوی دا.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
با واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د سکولونو په درسي کتابونو کې د صوبې د اوسنی حکومت لخوا د یو شمیر بدلونونو راوړلو او یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان او پاکستان د زیاتېدونکې همکارۍ موضوع راغستې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل یو راپور کې په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي نصاب کې د بدلون موضوع راغستې ده او لیکي یو لسیزه مخکې د پاکستان د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د دغه هیواد په سکولونو کې د یو نوي روشن خیال دور ذکر کړی و. بیا دوه کاله پس په خیبر پختونخوا کې نصابي کتابونه په سیکولر او متوازن زده کړو اډانه لرله، خو اوس بیا یو شمیر سیاستوال او مذهبي خلک هغه ټول نصابي کتابونه بدلوي او د دغو سیمو د زده کوونکو لاسرسي هغو زده کړو ته محدودوي چې په غربي نظریاتو د بهرنو هیوادونو لیکوالانو د ساینس او نورو علومو په اړه کړی دي. د ورځپاڼې په خبره په دغه تعلیمي نصاب کې د بدلون د هسي مذهبي ګوند جماعت اسلامي پس له هغې پیل کړي چې په خیبر پختونخوا کې دغه ګوند په واکمن اتحادي حکومت کې شامل شو. دا مهال په دغو سیمو کې د پاکستان مرکزي حکومت د سخت دریځۍ او اسلامي تندروي د مخنیوي په هڅو کې دی. د ورځپاڼې په خبره جماعت اسلامي غواړي چې په ټول هیواد کې اسلامي شرعي نظام عملي کړي او دا مهال د خپلې واکمنۍ له امله د خیبر پختونخوا په 28,000 سکولونو کې د 30 لکو زده کوونکو د زده کړو اختیار د دوی په لاس کې دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر تعلیم سردار حسین بابک ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی دغه بدلونونه په ښه نیت کړي وو، هغه ځکه چې دا زموږ د پښتون قام د روښانه مستقبل خبره وه. ښاغلی بابک وایي چې دوی واکمن اتحاد ته ویلي دي چې د مذهب نماد زده کوونکو مستقبل سره لوبې ندی کول پکار. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د یو بل سره د همکارۍ موضوع راغستې ده او زیاتوي چې د تیر زیارت په ورځ د پاکستان پوځ د افغانستان ډېره ستاینه پس له هغې وکړه چې د دغه هیواد امنیتي سرتیرو د هغو طالب وسلوالو د نیولو دعوه وکړه چې د پېښور په آرمي پبلک سکول کې د 1,150 کسانو په وژلو کې ککړ وو. د ورځپاڼې په خبره د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل چې افغان سرتیرو هغه شپږ وسلوال نیولی دي چې د پېښور په پېښه کې ککړ وو. ښاغلي باجوا دا هم وویل چې افغان ځواکونو اوس پاک افغان پولیس سره نږدې د وسلوالو د سرکوبۍ په موخه استخباراتي او امنیتي څارنه هم زیاته کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اوکراین په ختیځ کې له ټینګ شوي اوربند څخه د جدي سرغړونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د اوربند د موافقې له مخې چې 13 اونۍ په منسک ښار کې رامنځته شوه، د اوکراین حکومتي ځواکونه او روس پلوه بلتون پالي دواړه مکلف دي چې پر یو بل حملې ودروي، په خپلو کې بندیان سره تبادله کړي او د جګړې له کرښې درنې وسلې په شا کړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له نوریاس نوري اورو.
د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې د دې هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. هغه دغه امر څو دقیقې مخکې تر دې چې نوی اوربند نافذ شي د دفاع په وزارت کې ورکړ.
سی ونه خوچت میرو خوچو میرو ای یا
د دوی ټوله سوله غواړي. زه د اوکراین وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان پترو پروشنکو هم سوله غواړم او په لومړي قدم کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ملي ګارد د کورنیو چارو وزارت جزوتامونو د سرحدي ځواکونو او د اوکراین د امنیتي خدماتو جزوتامونو ته امر کوم چې د فبروري په 15 د شپې له 12 بجو ډزې بندې کړي. پروشنکو ویل ټوله نړۍ دې مسلې ته زیر ده او هیله منه ده چې دغه اوربند چې 13 اونۍ د منسک په غونډه کې پرې موافقه شوې رعایت شي. خو د اوکراین ولسمشر دا هم ویل چې په د بالسیف ښار باندې د روس پلو او بلتون پالو له لوري سختو حملو د سولې دغه هڅې له ګواښ سره مخ کړې دي. پروشنکو خبرداری ورکړ چې که بیا له دغه اوربند څخه سرغړونه وشوه نو بل ته به چانس ورنه کړي. د شوي اوربند له مخې د اوکراین له ځواکونو او روس پلو او بلتون پالو دواړو غوښتل کېږي چې د فبروري په 15 د شپې له 12 بجو وروسته ډزې ودروي. د راپورونو له مخې د بلتون پالو تر کنټرول لاندې دونیتسکي ډزې بندې شوي او د دپالسیف په شمالي د دولت تر کنټرول لاندې ارتي میوسک ښار چې دوه ورځې پرې د توغندیو دوه حملې شوي د تېرې شپې له نیمایي راهیسې آرام دی. خو په هر صورت د اوربند له نافذېدو وروسته په 2 ساعتونو کې دواړو خواوو پر یو بل له اوربند څخه د سرغړونې تورونه هم لګولي دي. د اوکراین پوځي چارواکو د روس پلو او بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د هوان د ډزو خبره کړې او روس پلو او بلتون پالو هم ادعا کړې چې د اوکراین ځواکونه تر اوسه د توپونو ځای پر ځای کولو ته دوام ورکوي. امریکایي چارواکو مخکې په دبالسیف ښار د روس پلو او بلتون پالو د حملو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د اوربن پر ټینګېدو ټینګار وکړ او په دې اړه چې ګواکې روسیه او بیلتون پالی هڅه کوي چې د بالسیف جلا کړي اندېښنه څرګنده کړه. سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوکراین له ولسمشر پترو پروشنکو سره په ټلیفوني خبرو کې د بالسیف ښار په شاوخوا سیمو کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. اوباما دغه راز د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره چې یوه اونۍ مخکې په مینسک د اوکراین، روسیې او فرانسې له مشرانو سره په ګډه د سولې وروستۍ موافقه رامنځته کړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا اوباما او مرکل په دې موافق وو چې د اوربند ټینګېدو لپاره په کار ده چې پر لاسلیک کوونکو فشارونو ته دوام ورکړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو د اوریدونکو د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې پولیسو پرون وویل یو کس په ډزو وژل دی. د پولیسو په وینا د کس پر دوی ډزې پیل کړې وې. حمله کوونکی د ټرین لیوا تمځای سره چې دا ځای د پولیسو تر څار لاندې و له ډزو ورسته ونیول شو. پولیس دا هم وایي ډېر امکان شته د کس پر په کوپنهاګن کې په مخکینه او ډزو کې هم لاس درلود. نور جزئیات اورو له ملالای بشیر څخه.
د کوپنهاګن پولیس وایي د ټرین له تمځای سره یو سړی له هغه ورسته په ډزو وژلې دی چې پر دوی ډزې وکړي. د پولیسو یو ویان ویلي داسې باور کیږي چې د وسلوال کس مخکې هم دوه ځلې په ښار کې ډزې کړې وي. د پولیسو لخوا په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوی چې دا سړی له هغه ورسته وژل شو چې د ټرین له تمځای سره پولیسو پر یو ځای څار کاوه. په دې پیښه کې هیڅ پولیس نه دی ټپي شوی. په مخکینیو دوه وارې ډزو کې دوه کسه وژل شوي او پنځه پولیس ټپیان شوي وو. په پاریس کې په یو حمله کې د اولس کسانو د وژل کېدو یو میاشت وروسته داسې بیره وه چې په دې اروپایي ښار کې به هم د ترور لړۍ پیل شي. لومړۍ حمله په یو کلتوري مرکز کې شوې وه چې پکښې د هنر او بیان د ازادۍ په اړه بحث روان و او پکښې هغه کارتون جوړونکي هم برخه اخیسته چې په 2008 کال کې د حضرت محمد کاریکاتور جوړ کړی و. په دې پیښه کې دوه د پولیسو افسران وشتل شوي وو. دوهم حمله د یهودانو د یو عبادت ځای سره نږدې وسوه چې پکښې یو سړی چې په سر کې وشتل شوی و وروسته په روغتون کې مړ شو. حمله کوونکی له هغې حملې وروسته په پښو د پیښې له ځایه وتښتېدی. د لومړۍ حملې وروسته هیڅ چا د حملې مسؤلیت نه قبول کړی. پولیس وایي په لومړۍ حمله کې وسلوال کس د کلتوري مرکز تر کلکین هاخوا وشتلو لپاره اوتومات وسلې کارولې وې. د لومړۍ حملې وروسته دا وسلوال کس په یو غلاسي موټر کې وتښتېد چې موټر یې وروسته څو کیلومتره لیرې د پولیسو لخوا وموندل سو. د پولیسو ویاند ویلي چې دا امکان شته چې حمله کوونکي په فرانسه کې د شارلی ابدو حملې ته ورته برید پلان کړی وو.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ټاکل شوی د ټاپی پروژې په اړه د خبرو لپاره یو وشتمه غونډه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي تمه ده د دې پروژې د عملي چارو د پیل نیټه په همدې غونډه کې اعلان شي. له ترکمنستان څخه د ګازو هغه پایپ لاین چې له دغه هیواد څخه پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي 800 کیلومتره اوږد دی او نږدې 8 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. خو دا چې د دې پروژې عملي کار به د چا لخوا او څنګه پر مخ وړل کیږي دا به د فریبا ظاهر نه واورو.
درې عمده نړیوال شرکتونه غواړي چې د ټاپی د ګازو پایپ لاین پروژې د تطبیق کوونکي کنسرسیوم مشري وکړي. دا خبره د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان رفی صدیقی ازادي راډیو ته وکړه.
درې کمپنۍ ده، یو د فرانسې ټوټال کمپنۍ ده، بل آر پی ګلوبال داس یو رشین کمپنۍ ده، او دریم چاینا پایپ لاین کمپنۍ ده. د کنسرسیوم مشري وابسته ده د کوم یو د دې درې کمپنۍ کولای شي یو شرط پروپوزل د رهبری حیات ته راو کی.
شغله صدیقی زیاتوی ټاکل شوی د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان چارواکي تر راتلونکو دوو میاشتو پورې په کابل کې د ټاپی یو وشتمه غونډه جوړ کړي. د صدیقی په خبره په دې غونډه کې به د دې کنسرسیوم مشر اعلان شي. د ټاپی پروژې هدف دا دی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. د دې پروژې ګټه د افغانستان لپاره څه ده؟ صدیقي وایي د افغانستان دولت د ترانزیت حق ورکوي نه بلکې اخلي، او دا کولی سي افغانستان ته هر کال میلیونونه ډالر اقتصادي ګټه وي. دغه راز دا پروژه کولی سي په افغانستان کې دننه زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویان ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې پروژې د امنیت ټینګولو وړتیا لري. د ټاپی د غازو پایپلاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې اټکل سوی نږدې 8 میلیارد ډالر پرې ولګول سي. که څه هم د دې پروژې د عملی چارو د پایل پاړه وړاندوینه نه ده سوی، خو د آسیا د پرمختیایي بانک په یو راپور کې خبرداری ورکړل سوی چې د دې پروژې د تطبیق په چارو کې ځنډ کولای سي د دې پروژې لګښت تر 10 میلیارد ډالر پورې لوړ کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان د کورونا او چار وزارت وای د تخار او کندوز په ولایتونو کې پر خځو او ماشومانو د جنسي تیري او عاملین نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړی دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د دې پیښو پر وړاندې د امنیتي ارګانونو هڅې کافي نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوې اونۍ کې د تخار، کندوز او فاریاب په ولایتونو کې پر یو ماشوم او دوو مېرمنو ډله ییز جنسي تیري شوی او وروسته وژل شوی دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د دې پیښو عاملین نیولي او دوسیې د لاس وړلو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د وویل امنیتي ارګانونه به په راتلونکي کې هم د دې ډول پیښو پر وړاندې جدي عمل وکړي.
مونږ جدی یو. د کورنیو چارو د وزیر لومړیتوب دا دی چې د بشر د حقونو موارد د پولیسو لخوا په سمه توګه مراد شي. د دې پیښو عاملین نیول شوي، پلټنې روانې دي او دوسیې به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
سباندې یوه اونۍ مخکې ناپیژندل شوو کسانو د فاریاب په ولایت کې لومړی پر یو ماشوم تیری کړی او بیا سر ځنې پرې کړی دی. د کندوز په ولایت کې یوه مېرمن د جنسي تیری وروسته په ورته ډول وژل شوې او د تخار په ولایت کې څو تنو پر یوې ځوانې نجلۍ لومړی جنسي تیری کړی او بیا یې وژلې ده. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دې پیښو د زیاتوالي سبب د دې قضیو پر وړاندې د امنیتي ارګانونو کمزوري اقدامات ګڼي. په عین وخت کې د افغانستان لویه څارنوالۍ خبرداری ورکوي چې د دې ډول پیښو عاملین به ونه بخي او پر وړاندې به یې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی وایي چې د خلکو د امنیت ساتنه او پتیره د ښځو او ماشومانو د امنیتي ارګانونو دنده ده او دا ارګانونه باید په دې برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
کومې پیښې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې رامنځته شوي دا ښیي چې له بده مرغه اوس هم ځینې ښځې او ماشومان د خطر سره مخ دي. په دې برخه کې اقدامات کمزوري دي، باید د دوی د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وکړو.
امنیتي ارګانونه او لویه څارنوالۍ په داسې حال کې د ماشومانو او ښځو د ژوند او پت د خوندیتوب لپاره د پراخو اقداماتو ژمنې کوي چې یو شمېر کورنیو او بهرنیو مؤسسو ویلي چې 2014 میلادي کال د دې هیواد د ماشومانو او ښځو لپاره ښه کال نه و او یوازې د هیواد په شمالي ولایتونو کې دا ډول پیښې د تیر کال په نسبت 80% کې زیاتې شوې دي.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویمه نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسي؟
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دی په
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو پیښور های کورټ او د خیبر پختونخوا حکومت په ګډه د ای جسټس یا خلکو ته د انصاف ترلاسه کولو په لړ کې د انټرنیټي خدمتونو د یو پروګرام پیلولو پریکړه کړې ده. ویل شوي دغه پروژه به په نږدې راتلونکي کې شروع او په ترڅ کې به په عدالتونو کې د روان فساد یا کرپشن د له منځه وړلو له کار سره مرسته وشي. له پیښور پرې د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت د پیښور های کورټ لخوا د ای جسټس یا د انټرنیټ د لارې انصاف په وړاندیز باندې د کار شروع کولو پریکړه کړې ده چې تر مخه به یې اولس او وکیلان کولی شي چې د انټرنیټ د لارې په کمپیوټر یا په خپل موبایل عدالت ته د تونه بغیر په خپل کور کې د خپل مقدمو د هغې د فیصلو او عدالت ریکارډ وګوري. د پیښور های کورټ ډیپټي پبلک پروسیکیوټر عتیق الرحمن د دې منصوبې په حق له مشال ریډیو ته وویل نوموړی وویل چې دغه منصوبې عملي کولو لپاره ګامونه هم پورته کړل شوي دي. بلخوا په پیښور های کورټ کې کارکونکي یو وکیل عارف خان مشال لیډو ته وویل چې دا د پیښور های کورټ او د صوبایي حکومت یو ښه ګام دی.
د کمپیوټر خو به دا سیستم وي چې زما په خیال په منټونو کې دننه به تاسو چې کوم دغه وي هغه به تاسو فراهم کړي. زما په خیال فایلانو ته هم ډېر دغه شي فایده ملګېږي او بل دا چې واقعي خبره چې په غټه سطح باندې به د دغه سیز د کرپشن خاتمه کیږي.
د پام وړ ده چې وړاندې هم د پیښور های کورټ لخوا د موبایل کورټ شاګرځنده عدالتونو کار پیل کړی و، ولې د صوبایي حکومت لخوا د فنډونه نه ورکولو او قانون سازی نه کېدو له وجې هغې هم کار بند کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د تاریخ پانا
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و. د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دل گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
اوریدونکو د مومند جن صاحب شهید بانډ سیمه کې هغه ټماټر یا سربا تینګړ چې به موسمه کرل کیږي د هیواد د خارونو په سبزی مارکیټونو کې خلک ډیر په شوق اخلي. د سیمې کروندګر خوشاله دي او وایي چې دغه سبزی ورته ډیر پیسې کوي. د مشال ریډیو د خبريال شانواز ترگزی رپورت پرې ورو.
په شهید بانډا پنډیالی تحصیل کې چې آبادی لږ زیات شل زره ده او عمومي ولسې به موسمه سبزیانې کوي دا سات پکې ټماټر یا سربا تینګړ کرلې شوی دي. په ژمی موسم کې د غریزو سیمو سربا ټینګن په خاریا یا د سمې په سیمو کې ډیر مشهور دي او په بیا ګران دي او دا ځکه چې په دغه ځمکو کې د اوړي سربا ټینګن ټوکیږي.
ما وسلی خان نوم دی. د اوړي ټماټر موږ دلته بیا نه کړو نو د ژمي ټماټر دلته ډیر ښه کیږي. دا شنای نام بچي او دا ځمک ټماټر ډیر د سیم ټماټر دي. دا د لاور د کراچۍ پورې مارکیټونو ته راځي. د تمان خیلو پورې دا ټوله غاړه ټماټر کری د اکاونټ نه دی. خو
شهید بند سیمه چې د شوقدر نه د مټه مغلخیل په سړک لږ زیات 15 کیلومتر کې آباد ده. رانی او یاد کویانو وبلری و چې شاړ زمکه او په نور پریواته او قطبی اړخي غرونه دي او ولسی په پټو کې هر وخت بلچا کوداله او رمبه پلاس ولاړ وي او به موسمه سبزیانې کوي.
میا ګل رحمان نو زه د بجلی د مسلې نه نه کوي چې بجلی په مونږ ایو ورځي او 15 ورځي نه یو جره پټې چې نو دوه درې کسان څلور غواړي 15 روزانه دي کې بلګي ځوانه ګوډونه پکې کوي او بخاري پکې کوي چې بخاري نه نو نه پکې ګوډ کوي او نه پکې خواري کوي.
د یادې سیمه ولس په مالی حیثیت ډیر کمزوري دي نو د دې ځوانان یا خو کروندې کوي او یا بیا په دغه نږدې غرونو کې د ودانیو لپاره کاڼي وباسي.
زما نوم پانوس خان. طالبان د لسو پورې ګاډي وځي او روزانه د پېښور ته شبقدر ته دې منډیانو ته ځي. موږ په خپله مړو د هغه ځینه بېپارې نه لاور پنډۍ ته هم ځي. دا ځمکه داسې یو مزیدار ځمکه ده، یوازې ټماټر نه چې هر یو فصل په دې باندې وکاري هغه کېږي هم ښه او بل خواږی کسان هم پکې ده راغونډولي د دې سپایي بیا ډیمانډ کولي ګاډي ډکول.
د یادې سیمې سره بټنګن غټ او سروي او سیمه خشک ده، نو د مرزونو هم پاک وي او دغه سره بټنګن د پېښور نه علاوه د اسلام آباد او د نورو ښارونو منډیانو ته هم رسولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شهید بانډا.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو، هند پروند کرکټ په نړیوال کپ کې پاکستان ته ماته ورکړه. دغه پرونی لوبي او دا چې د پاکستان لوبډل به په راتلونکو کې د کومو هیوادونو له لوبډلو سره وجنګیږي په اړه د نجیب عامر دا رپورټ اورو.
د کرکټ په نړیوال کپ کې د هند او پاکستان پیاوړې لوبډلې میدان ته وتلې. لوبه هندوستان په شپږ اویا منډو ګټله. دا لوبه چې د سګنی ورلد کپ څلورمه لوبه وه او د استرالیا په ایډیلیډ اوول کې د پول بی د ټیمونو ترمنځ شوه. هندوستان په چو ګټله او لومړی خپله د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د دوی لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او ټول 50 اوورونه ولوبېدل. دوی د وو لوبغاړو په زیان 300 منډې وکړې او په دې توګه یې پاکستان ته د 301 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې پاکستان د بیټنګ په میدان کې خونه ځلیده. د دوی لوبغاړي یو په بل پسې وسوځیدل او د 500 اوورونو تر ختمولو پورې په میدان کې پاتې نشول. دوی د ټولو لوبغاړو په تاوان 240 منډې جوړې کړې شوې. د پاکستان لغړې د دوی کپتان مصباح الحق خ بیټنګ وکړ او پوره هڅه وکړه چې خپل لوبډله د هند په وړاندې ماتېدو ته پرېنګدي، خو برخلیک ورسره یاري ونه کړه او په شپږ اویا منډو وسوځېدو. د دې ترڅنګ احمد شهزاد وسلویخ، حارث سهیل شپږ دېرش او شاهد افریدي دوهویشت منډې جوړې کړې. په لوبه کې د هندوستان لغړې ویرات کوهلی 101، سریش رینا 4 اویا او شیکر داون 3 اویا منډې جوړې کړې. د پاکستان لغړې سهیل خان 15 لوبغاړي آؤٹ کړل. د هندوستان په بالرانو کې محمد شامی خو ځلید او د پاکستان 4 وکټې واخیستې. د لوبې غوره لوبغاړی ویرات کوهلی اعلان شو. د پاکستان په ټیم کې 4 پښتانه لوبغاړي لوبېدل چې یونس خان، شاهد افریدی، یاسر شاه او سهیل خان دي. له شاهد افریدی او یونس خان نه چې نندارچیانو د کومې لوبې تمه لرله هغه دوی ونه ښودلی شوه. د لوبې وروسته که د هندوستان د ټیم کپتان مهندر سنگ دونی په خپله بریا خوښي ښکاره کوله، نو پاکستاني کپتان مصباح الحق بیا رسنیو ته وویل چې لا نورې لوبې هم په مخ کې لري او د هغو په ګټلو به هڅه کوي چې په نړیوال کپ کې مخکې لاړ شي. هند او پاکستان چې دوه ګاونډي خو رقیب هیوادونه دي، د کرکټ د لوبډلو ترمنځ زور آزمویلو ته د دواړو هیوادونو نندارچیان ډیر انتظار باسي. خو د کرکټ په نړیوالو کپونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ټولو شپږو سیالیو کې بریاوې تل د هندوستان په برخه رسیدلې دي. پاکستان به خپل دوهمه لوبه د فروری په 21مه د ویسټ انډیز په وړاندې، د مارچ په اوله د زیمبابوې پر ضد، د مارچ په 3مه د متحده عرب امارات خلاف، د مارچ په 5مه د جنوبي افریقا په مقابل کې او د مارچ په 15مه د آیرلند په وړاندې کوي. دا ځل د کرکټ نړیوال جام لوبې د آسترالیا او نیوزیلند په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ په دې نړیوال جام کې د 14 هیوادونو لوبډلې برخه اخلي او یو شمېر هغو لوبډلو ته هم د لوبې کولو اجازه ورکړل شوې چې نوي راپور ورته شوی او د نړیوالو یو ورځنیو لوبو زیاته تجربه نه لري.
اوریدونکو، د کرکټ نړیوال جام لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د دغه پرونی لوبې په اړه په پېښور کې د کرکټ سوتنو مینوالو زموږ له خبریال شبیر جان سره خبرې کړې دي. راځي وایو.
زما نوم اعجاز خالد دی. دا زمونږ بدقسمتی به وتو وایو چې ټاس مونږه اوبیل که ټاس مونږه ګټلو نو زه امید دا لرم چې رمنې بیټنګ به مونږ کړو. نو په سټارټ کې لوبه ښه کېدی شوه. بیا زمونږ چې کوم بالران دي نو هغوی بالنګ خو نه کړه او هند والا خو زه یم چې بیټنګ یې ډېر بهترین وکړو. اوس بالنګ هم ډېر زیات خو که تقریبا ټولو
زما نوم خوزیا محمد دی. نو بیچ اپریدی رسی نو
خلاغه کړو
جی زمانو پرویز خان بارولای مون په ټوله ورسته نو کارونه روزګار نور څه پر کوم د میچ په انتظار کوم میچم کته نو زه په ځای په بجلی نه تلی نو کوکلو بجلی نه و نه مونږ ورزر ریډیو یا موبایل باندې مونږ ریډیو ان کو پاغه مونږ د نو داغه او بیا د میچ حالات چې مونږ زمونږ د پاکستان بالینګ چې نو ډیر زیات کمزور یو پینران چې نو دوی صحیح نو بل چې دوی کم بیټینګ نو هغه کې چې دوی یونس خان راوست یونس خان چې نو چرته پنځم نمبر باندې پکارو اکمل پکارو افریدی پکارو او غو اوپننګ کې چلو به ولي د انډیا خو ټول خو ډېر خسته پارتنرشپ کو ډېر خپل لوب او کړل دا غي کس نقطې نشه چې زه تاسو ته یم
زمانم ګل محمد دې ډونډه خو دې لدا پکارو چې دې په ځان باندې پرشر نه راوسته چې وو سرو سره دې باندې پرشر راغې یونس خان چې دې اوټ شو درې ډاډلو پکارو پاکستان ټیم د غل دې یو کلاړي ډړ به نه مت بزا بزا ټول انڈیا پر ٹیم کے داخج باغی توجہ سے رکھ لو بکول اب
زما حسیب جان ہمرا نم دے پاکستان لوے غلطی دا وا چھ کم چھ دوی بیٹسمینان واغی بے ترتیب وستل حالان کے رنز ہم دوم رضیات انہیں شو 300 رنز کہ یو پلیئر 200 رنز امو کی خوش نو ٹیم اور سر دکار نوی نواغ میچ نہیں چلے دے فیلڈنگ پہ لحاظ باندھے پاکستان ٹیم ڈیر زیاد کمزور دے دا میچ ددی دا کمزور دا وجہ بے دوی پاکستان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی